دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اردوونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو د ز خلیل خانم افغان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د پخلاین لپاره د سولې یو مادیز وړاندیز ترتیب کړی دی چې د چارواکو پر وینا په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره پکې تر ټولو لنډه او عملي لار په پام کې نیول شوې ده. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي د وړاندیز پاکله امریکا ژغ ته ویل چې د افغانستان د جمهور رئیس د سولې وړاندیز یو ټول شموله او یو اساسي وړاندیز دی.
طرحس کې کوتاترین را برای اوردن ثبات و اصل در
دا یو وړاندیز دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګیدلو لپاره تر ټولو لنډه لار تضمینوي چې طالبان سره مخامخ خبرې اوربان او د اوربان شرط پکې شامل دی.
په دغه وړاندیز کې د امریکا له متحده ایالاتو څخه غوښتل شوی دی چې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو تر وستلو وروسته باید له تراګری سره د مبارزې تګلاره برابره کړي. له طالبانو سره اوربان له پاکستان سره د خبرو مراحل او په دغه یواد کې د تراګریزو روزنځایونو بندول د دغه وړاندیزونو نورې مهمې مادې دي. دا په داسې حال کې ده چې په چین کې پلان سوي بین الافغاني مذاکرات ځنډول شوي دي. طالبان هم ویل دي چې دوی چین ته سفر نه دي کړی. د ترکیه د بارنو چارو وزیر د دوشنبه پر ورځ ویل چې پاوز به د سوریه په شمال ختیځ کې د هغو کوردي وسلوالو پر ضد حمله پیل کړي چې د ضرب العجل د تیرېدو وروسته هم په دغه سیمه کې پاتې دي. مولود چاغلو خبریالانو ته وویل چې د روسیې او سوریې چارواکو داسې معلومات ورکړي دي چې ځینې کوردي وسلوال د سردي سیمو څخه وتلي خو نور لا هم هلته پاتې دي. د کوردي وسلوالو د وتلو پروسه د ترکیې او روسیې ترمنځ د تیرې اونۍ د موافقې سره برابره ده. د سوریې د کوردي وسلوالو سره نن د سه شنبې د ورځې د غرمې تر درو بجو وخته چې د ترکیې د سرحد څخه 10 کیلومتره لرې ولاړ سي. کله چې کوردي وسلوال د سیمې څخه ووځي نو ترکیه او روسیه به یو ځای ګډې ګزمې په دغه سیمه کې وکړي. مولود چاغلو د هم ویل چې د روسیې پوځي هیئت ترکیه ته راځي چې په دغه ګډې پوځي ګزمو خبرې وکړي. په سوریه کې د کوردي ملیشو کمانډان مظلوم آبیدی وایي چې د استخباراتو د څنګ عسکرو د داعش ډلې لوړپوړي ویان وژلی دی. ښاغلی آبیدی وایي چې د امریکایي عسکرو سره په ګډه د سوریې په شمال کې عملیات کړي دي او د داعش ویان ابو حسن المهاجر چې ابو بکر البغدادي ته ډیر نږدې شخص و وژلی دی. امریکایي چارواکو په دې حکله تر اوسه تبصره نه ده کړې خو کمانډان آبیدی وایي چې دا د داعش مهم غړی د سوریې په شمال لویدیځ کې د جرابله شارګوټ سره نږدې وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ ولسمشر ټرمپ د داعش د مشر ابو بکر البغدادي د وژل کېدو خبر ورکړ. ښاغلی ټرمپ وویل چې بغدادي د سوریې په ادلب کې د امریکایي پوځیانو د ځانګړو عملیات پر مهال وژل شو. خبر تفصیل په دې رپورټ کې و.
د امریکا ځانګړو ځواکونو د سوریې د ادلب په ولایت کې البغدادي په تونل کې راګیر کړ. د داعش رهبر په ځان پورې تړلیو چاودیدونکو توکیو ته انفجار ورکړ چې له امله یې هغه او درې تنه ماشومان ووژل شول. ولسمشر ترامپ وایي چې له سیمې یولس ماشومان ژغورلي دي. امریکایانو ته مرګ ژوبله پکې نه ده اوښتې. ولسمشر ترامپ او جګپړو چارواکو له سپینې ماڼۍ نه دغه عملیات څارل. البغدادي په 2014 کال کې د عراق په موصل کې اسلامي خلافت اعلان کړ. هغه د تراګرۍ، جنسي تیریو او د خلکو د سرونو د پرې کولو له طریقه خپل حاکمیت ته دوام ورکاوه.
د امریکا د مالی وزیر ستیو منشن د دوشنبه پر ورځ ژمنه وکړه چې د ایران پر ضد به نور بندیزونه هم ولګوي او وی وایي چې د ترامپ حکومت د ډیر زیات فشار له وجې ایران په منځني ختیځ کې خپل یرغلیز کمپاینونه درولي دي. منشن د دوشنبه پر ورځ په بیت المقدس کې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ملاقات وکړ. بنیامین نتنیاهو په واشنگتن ژغ وکړ چې پر ایران نور بندیزونه هم ولګوي چې د ایران مخه ونیول سي. هغه وویل چې ایران په سیمه کې د هر څه ذموار دی. اسرائیل ایران په سیمه کې تر ټولو لوی خطر لدې وجې بلي چې لاسپوسي ډلو ملاتړ کوي، د واټن توغندۍ جوړوي، په ګاونډي هیواد سوریې کې پوځي حضور لري. په دغه ګډ خبري کانفرنس کې نتنیاهو وویل چې ایران د اتوان د سیمې چې په سیمه کې قدرت ترلاسه کوي هغه مهال ختمېدای سي چې امریکا خپل نور بندیزونه هم په دغه هیواد سخت کړي، هغوی نقد پیسو ته لاسرسی نور هم ورته ګران کړي. په عراق کې زرګونو محصلینو د حکومت پر ضد په مظاهرو کې د دوشنبه په ورځ هم برخه اخیستې. دا په داسې حال کې ده چې د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې لږ تر لږه درې مظاهرچیان وژل شوي او د سلو څخه زیات زخمیان شوي دي. په عراق کې د دې تیرې جمعې راهیسې بیا مظاهرې شروع شوي دي او تر اوسه 2 کسان پکې وژل شوي دي. د دې میاشتې په پیل کې چې کله مظاهرې پیل شوې نو 150 کسان پکې وژل شول. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ واشنگتن د سټوډیوز څخه اوریدل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د افغانستان حکومت د سولې یو وفقرییز وړاندیز ترتیب کړی دی. د جمهوری ریاست نطاق صدیق صدیقی ویلی دی چې په دې وړاندیز کې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره تر ټولو لنډه لاره په پام کې نیول شوې ده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ راکړی دی.
افغان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د پخلاین لپاره د سولې یو مادهیز وړاندیز ترتیب کړی چې د چارواکو په وینا په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره پکې تر ټولو لنډه او عملي لار په پام کې نیول شوې ده. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د دغه وړاندیز په اړه امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د افغانستان جمهوری د سولې وړاندیز یو ټول شموله او یو اساسي وړاندیز دی.
دا
یو وړاندیز دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدلو لپاره تر ټولو لنډه لار تضمینوي. چې طالبانو سره مخامخ خبرې اوربان او د اوربان شرط پکې شامل دی.
باید په شرط آتش بس.
خغلی صدیقی دغه وړاندیز د اهدافو په حق لویل چې یو هدف د سولې په برخه کې د ملي اجماع یا تازه کول، د سیمې هیوادو سره د اقتصادي پروګرامونو لارې د همکارۍ په سر خبرې او په نړیواله کچه د افغان حکومت د سولې له پروګرامونو ملاتړ برابرول شامل دي. په دغه وړاندیز کې امریکا او ناتو سره خبرې، طالبان سره او پاکستان سره د خبرو پړاوونه هم په پام کې نیول شوی دي. د افغان حکومت په هر د سیاسي ګوندونو او جریانونو مشران وی چې افغان حکومت لا ورسره د جمهوری غنی د سولې وړاندیز نه دی شریک کړی. د ملي اسلامي محاز مشر سید حامد ګیلانی نن د دوشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو سره په خبرو کې دغه وړاندیز په اړه ویل چې د هم د حکومت لخوا د سولې د یو مادهیز وړاندیز د ترتیبولو څخه خبر شوی، خو لا ورسره د وړاندیز نه دی شریک شوی.
تر اوسه سیاسون سره ولسمشر نه دی شریک کړی، ولې داسې وینو چې یو اوا مادهی وړاندیز هم کړی دی. خدا خدای چې دې د ریوس چې ګوخي ګوخي ورسره ګورو چې یو ځای ورسره ګورو د ټولو وطن دی، ټول بچره ګډ همکاري وګورو. دا صلح په تنهایی فرد، په تنهایی غک سره، په تنهایی کوششونو سره، هلیزل سره نه ترلاسه کیږي. دلایزه حرکت وایته.
هغه په افغانستان کې د سولې په اړه د ملي اجماع په مسله هم خبري وکړه او ویل چې په دغه هیواد کې د سولې په اړه ملي اجماع لوړاندې شته.
ګومان نه کوم چې په 15 میلیونو وګړو کې یو کس به پیدا کو چې هغه د سولې ارزو ونه لري یا تمه ونه لري. په منطقه کې هم شته اجماع. د دنیا په سطح هم، د نړیوال په سطح هم اجماع وجود لري. راغلو چې دلته په کابل کې دا صحیح خبره ده چې یو څه هلیزلې ته ضرورت شته دی چې د سیاسینو په منځ کې هم او د دولت په منځ کې هم یو تنسیق منځ شي.
سید حمید ګیلانی ویل چې تمه لري چې ژر به د امریکا او طالبان د اسالو ترمنځ هم د سولې خبرې بیرته پیل شي. خغلی ګیلانی چې شنبه په ورځ د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سره کتلی ویل چې دا ورته څرګنده شوی چې امریکا د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره لیوالتیا لري.
د سیبریخي چې د خدای اراده وي انشاءالله په دې زپل شوی محروم ملت باندې به انشاءالله خدای ورحمیږي او د سولې بهیر به بیا پیل شي.
افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مسکو کې د جمعې پر ورځ د افغانستان د سولې په مسله یو څلور اړخیز کانفرنس کې د ګډون وروسته د شنبه پر ورځ کابل ته سفر وکړ او د افغان حکومت د مشرانو او د حکومت بهر د سیاسيونو سره د سولې په مسله خبرې کړې دي. د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د امریکا او طالبان ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرو د بي پایلو پېټر رسیدلو وروسته خلیزاد په لومړي ځل افغانستان ته سفر کړی دی. د بلې خوا طالبانو یو وایان سویل شاهین چین ته د طالبانو سیاسي چارو د مرسل ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دغې دلی د یو پلاوی د سفر په باب په ځینو رسنیو کې خبرې شوې ریپورتونه ناسم بللې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د اکرام شینواری را لېږلې رپورټ مو واورېد. منګه په همدې باره کې د سولې د عالی شورا د غړي حاجی دین محمد سره مرکه کړې ده. محترم حاجی صاحب، دین محمد، موږ ته داسې رپورټ راغلی دی چې حکومت یو و مادهیز پلان جوړ کړی دی د سولې لپاره په افغانستان کې، او بیا د جمهوری ریاست نه تاق ویلی دی چې دا داسې یو پلان دی چې د طالبانو سره د پخلاینې او د سولې لپاره د یوې لنډې لارې تضمین کوي. تاسو ته د دې پلان کومه کاپي یا کومه نسخه در رسیدلې یا نه، او څه فکر کوئ د دې پلان په باره کې؟ دا څنګه تضمین کوي د سولې د خبرو او د سولې د راتلو؟
خبره خدا ده چې هر څوک چې د سولې واقعي سولې لپاره کار کوي او موږ هغه استقبالو. خو زه فکر کوم چې لوی خبره دا ده چې آیا حکومت دې خبرې ته تیار دی چې طالبان سره د روغې د راتلو دپاره قرباني ورکړي. یو دا چې لکه فدرو کې لکه حکمتیار صاحب غوندې طالبان دا چې د حکومت کې شامل شي، دا خو یوه خبره دا دماغ خبره وه، دا بیا غالبا نه شي تکرارېدلی. او یو دا چې لکه چې په افغانستان کې وینه تویږي او ډېر حالت خراب دی، د دې حالت خراب حالت دپاره د افغانستان حکومت یو مسؤلیت لري، د خپل مسؤلیت په اساس باندې او داسې لارو چارو باندې فکر وکړي چې که دوی په کې څه ظاهري نقصان هم وي، یقین لرم چې اساسي او په دقیق توګه فکر وشي هېڅ کله به د حکومت په کې په هغه اصلي پلان کې نقصان رانه شي. ځکه چې لویه خبره به دایي چې که یو داسې یو خبره وي چې هغې باندې رښتیا سوله راشي، وینه تویدل بند شي او افغانان په خپلو منځونو کې غاړه غړي شي سره کښېني، نو زه یقین لرم چې د حکومت حیثیت ډېر اوچتېږي په دې باندې، بلکې دا د یو هیرو حیثیت اخلي او د یو ملي رهبر حیثیت اخلي چې هغه د جمهوري ریاست او صدر اعظمۍ او د دین هغه چوکۍ بیا یا هغه منصب بیا اوچت دی. نو که دغسې یو کار دپاره دوی کوشش وکړي، نو یقینا چې د افغانستان خلک به ډېر ممنون هم وي، احسان مند به وي او دوی به بیا د خپلو مشرانو په حیث باندې زه یقین لرم چې وټاکي. او که داسې نه وي، صرف دوی لپاره وي چې مثلا فکر وشي طالبان دي د یو رقم باندې په دې غړوندي کې سر رانه نه ویستل شي، نو په هغه صورت کې هغه جنګ به هم خلاص نه شي، جنجال به وي او بالاخره وخت به هم ضایع شي. نو دوی لپاره ښه خبره دا ده چې حکومت کې هغه څوک چې دغه پلانونه جوړوي دا ټول په دې باندې فکر وکړي چې هغه لارې کومې دي چې موږ وینه سره دوی بندوی شو او خپل منځو کې قناعت سره تېرا ځي او بالاخره موږ په د خبرو د لارې نه خپلې ستونزې حلولی
شو. حاجي صاحب دین محمد، تر کومه حده چې موږ ته راپورټ را رسېدلی دی وایي چې په دې اووه فقرییز پیشنهاد یا پلان کې داسې خبرې دي چې د ناټو او امریکا سره خبرې دي، د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې دي، پاکستان سره د خبرو پړاوونه په نظر کې نیول شوي دي، نو دغه مخامخ خبرې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ خو یو بنیادي او اساسي مسله ده. افغانستان حکومت په د اول نه تر اخره تر دې لازې پورې همدغه تاکید کړی دی او همدغه غواړي، نو طالبانو تر اوسه پورې دغه مخامخ خبرې نه دي منلي، هغه ځینې نور شرایط لري. دغه پلان به څه سهولت راولي؟ د دې پلان په اساس به یعنې دغه مشکل حل شي؟
موږ افغانان دومره ډېر وخت ولرو او د دې پوځ باندې چې دلته جنگ جګړه نه وي، نو بیا موږ داسې اوږده اوږده پلانونه بیا عملي کېدو دپاره بیا موږ سره وخت وي که نه وي، نو د ځینو نقصو عملي کېدل به وخت موږ ضایع کړي.
فکر کوئ چې دا ځلې به طالبان نرمښت به وښيي چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني؟ طالبان خو وایي چې بین الافغاني خبرې د بین الافغاني مذاکراتو کې به افغانان کښېني، مګر د حکومت په نمایندګۍ نه. دغه یو خنډ دی. او بل دا چې حکومت وایي چې اول دې اوربندو شي، او په افغانستان کې خلک ولس سیاسون ګوندونه ټول وایي چې اول دې اوربندو شي، بیا بعد هغې نه به خبرې وشي، مګر دغه ټکو ته یا دغه موضوعاتو ته طالبانو تر اوسه پورې غاړه نه دی ښي. آیا اوس د دې دوه میاشتو وقفې نه وروسته چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې بندې شوې، فکر کوئ شرایط دې ته مساعد شوي دي چې طالبان به دا ځلې دې شرایطو ته غاړه کېږدي؟
نو ښه خبره خو دا ده چې اوربند وشي، او موږ دا هم وایو چې د امریکایانو طالبانو چې خبرې شروع کولې، نو اول کې به یې صرف د اوربند باندې فکر کړی و. دوی خو اول خبرې شروع کړې او ځای پورې تقریبا نه پړاوی مخکې ویوړه.
بله،
بیا موږ یعنی اوربند مطلب دا چې جنگ بند شي، نو د مصیبتونه به هم د موږ په لوري کې یا د طالب په لوري کې د ولس چې د تکلیف نه ورته رسېږي دې نه به خلاص شو. خو د دې سره لکه اوس دغه مذاکرات او مکتب طالبان داسې شرط دي چې لکه موږ د حکومت سره مخامخ نه کینو، او هغه یو برخه خو حل شوې ده چې مثلا نږدې ده چې دوی سره امضاګانې وکړي. امضاګانې وکړي بیا دا ده چې بیا دوی خو بیا طالبان دپاره بله بهانه نه پیدا کېږي، بیا کېناستی شي او که دغه هغې لپاره وخت وي. همدغه خبره شوې ده چې ټول به سره کښېني، خو څوک به د چا په نمایندګۍ نه وي. خو دا خبره به داسې وي چې لکه که د حکومت په نمایندګۍ څوک نه کښېني، نو بیا طالبانو په نمایندګۍ به هم څوک نه کښېني. هغه به هم لکه د افغانستان د خلکو په
ډیره مننه تاسو سره حاجی صاحب دین محمد کوم بدن
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان حکومت د داعش د ډلې د رهبر ابوبکر البغدادي وژل د افغانستان د امنیت د تامینولو لپاره مهم بولی او وایي چې د هغه وژل به د سیمې او نړۍ په امنیت او ثبات هم مثبت اغیزه ولري. ابوبکر البغدادي د شنبه په شپه د سوریې په شمال ویدیس کې د امریکا د خاصو قواو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د آشنا رادیو خبریال رحیم ګل ساروان رپورت را کړی دی.
د اسلامي دولت یا داعش رهبر ابوبکر البغدادي چې ځان خلیفہ ګڼه او په نړۍ کې تر ټولو زیات مطلوب و وړ مشه د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د سوریې په شمال لویدیز کې وژل شو، چې خبرې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تایید کړ. د ابوبکر البغدادي وژنه په افغانستان کې د افغان حکومت له لوري د افغانستان په امنیت تاثیر لرونکي بولي. ولسمشر ماڼۍ ویلي چې د البغدادي وژل داعش ډلې ته لویه ضربه ده. د دې ډلې د رهبر وژل کېدل نه یوازې ترهګریز بریدونو د کموالي او د افغانستان د امنیت د تامین لپاره مهم دي، بلکې د سیمې او نړۍ پر امنیت او ثبات هم مثبت اغیز لري.
ترهګرۍ یوه شومه نړیواله پدیده ده چې د نړۍ د نورو ولسونو په څنګ کې افغانستان ډیر سخت ترې ځپل شوی. موږ همیشه له هیوادونو غوښتي چې د دې پدیدې پر وړاندې جدي او همغږي اقدامات وکړي. موږ په دې اند یو چې د نړۍ په هر ګوټ کې چې د دې پدیدې د مشرانو، چلوونکو او فعالینو پر وړاندې اقدامات کیږي، د انسانانو د ژوند د خوندیتوب سره مرسته کیږي او موږ هر کله یې کوو.
اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا ناستې ته وویل چې د داعش ډله یو ترهګریزه ډله ده او د عراق او سوریې تر څنګ په افغانستان کې هم د بې ګناه خلکو په وژلو لاس پورې کړی دی.
داعش یک گروه جنایتکار که در تمام دنیا خصوصا در سوریه و عراق ده ها هزار نفر مردم بیگناه را به قتل رساندن. در کشور ما متاسفانه عامل قتل و کشتار مردم بیگناه بودن.
ابوبکر البغدادی چې اصلا د عراق د سامرا اوسیدونکی و په 2014 کال کې په عراق کې په یو مسجد کې ځان خلیفه ونوموه او اسلامي دولت اعلان کړ. په افغانستان کې ځینې څېړونکي وایي که څه هم د البغدادی اسلامي دولت یا دولت اسلام په عراق و شام په سوریه او عراق کې زیات فعالیت درلود، خو په افغانستان کې داعش ډله چې ځان له دغه ډلې پورې منسوب بولي هم په ښارونو کې لوی حملې کړي او په ختیځ کې یو شمېر سیمې هم نیولې وې. دا څېړونکي وایي چې د البغدادی وژل به دا ډله سره متفرقه کړي.
دغه جنگی او خطرناک ډله چې عمر یې ډیر کم و، خو تاثیرات په سوریه، په عراق، په افغانستان او د دنیا په نورو برخو کې ډیر زیات و. د دې سړي په وژنه باندې دغه مکمله ډله متلاش کیږي او په دوم پوړ کې د هغسې رهبران نه لري چې هغه د ابوبکر البغدادي ځایناستی شي.
نظامی کارپوهان بیا په افغان حکومت غږ کوي چې د داعش د ډلې رهبری په افغانستان کې که وځپل شي نو د دغې ډلې بالقوه تهدید به ورک شي.
افغانستان لپاره او د دوستانو د افغانستان لپاره ضرورت ده چې هغه هسته او یا هغه څوک چې په راست د حرکت کې واقع ده د هغه پسې باید وګرځي او خپل عملیاتونه کاملا داعش ته متوجه کړي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وویل چې البغدادي څو کاله تر تعقیب لاندې و او وړمه شپه امریکایي ځواکونو په ادلیب ښار کې وواژه. البغدادي 40 کلن و. هغه د عراق یوه په درېمه او د سوریې نیمایي یو وخت په خپل کنټرول کې لرله.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه خبريږي. د امریکا جمهور رئیس د داعش د ډلې د رهبر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو نه وروسته نړۍ امن بللې ده. البغدادي د شنبه په شپه ناوخته په سوریه کې د امریکا د خاصو قواو په عملیاتو کې ووژل شو، خو د داعش د ډلې په حق له لا هم اندېښنې شته ده. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د امریکا خاصو قواو د سوریې په ادلب ولایت کې البغدادي په تونل کې راګیر کړ. د داعش رهبر ځان پورې تړلو چاودیدونکو توکو ته انفجار ورکړ چې له امله یې هغه او درې ماشومان ووژل شول. ولسمشر ټرمپ وایي چې له سیمې یوولس ماشومان ژغورلي دي. امریکایانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. ولسمشر ټرمپ او جګپورو چارواکو له سپینې ماڼۍ نه عملیات څارل.
A brutal killer.
یو وحشی قاتل، یو کس چې ډېرې ناخوالې او وژنې رامنځته کړې وې، په بیرحمۍ ووژل شو. هغه به هیڅکله نور بېګناه نارینه، مېرمنې او ماشوم ته زیان ونه رسوي.
البغدادي په 2014 کال کې د عراق په موصل کې اسلامي خلافت اعلان کړ. هغه د ترهګری جنسي تیرو او د خلکو د سرونو د پرې کولو له طریقه خپل حاکمیت ته دوام ورکاو. د 2013 کال په پیل کې داعش ډېرې سیمې له لاسه ورکړې. په موصل کې یو سړی د البغدادي له وژل کېدو خوښ دی.
والله فرحان انا او امه الاسلام فرحانه بي.
خدای پوهیږي چې زه او ټول اسلامي امت خوشاله یو. وژل یې د ټولو عراقي شهیدانو بدله ده. هغوی زما د پلار لکه کانه سر پرې کړ. یو ورور مې د هغوی په راکټونو ووژل شو.
د یکشنبه په سهار ولسمشر ټرمپ له امریکایي پوځیانو او نورو څخه مننه وکړه چې همکاري یې کړې وه.
I want to thank the nations of Russia.
زه د روسیې، ترکیې، سوریې او عراق له ملتونو څخه مننه کوم او د سوریې له کوردانو څخه هم مننه کوم چې د خپل وس مطابق خاص همکاري وکړه. دا یو ډېر ډېر خطرناک ماموریت و.
د اسرائیلو صدر اعظم له دې عمله د امریکا ولسمشر ته مبارکي ورکړې ده.
دا یو مهم پرمختګ دی. خدا د یوې اوږدې جګړې یو برخه ده چې مونږ یې باید وګټو.
د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن دا یو مهمه شیبه بللې خو په ډاګه کړې ده چې د البغدادي د ډلې پر ضد به مبارزه دوام لري. د همدې میاشتې په پیل کې ولسمشر ټرمپ د سوریې له شمال نه د ډېرو امریکایي پوځیانو د ویستلو اعلان وکړ. امریکایي سناتور لنزی ګراهام په سیمه کې د سوریایي کوردانو او ترکیې ترمنځ د شخړو پر ختمېدو ټینګار کوي. هغه ویلي چې د البغدادي وژل کېدل حالات بدل کړي خو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه ختمه شوې نه ده.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د کالیفورنیا د ایالت گورنر په هغه ایالت کې د سختو اورونو او د بریښنا د قطع کېدو له کبله په ټول ایالت کې اسراری حالت اعلان کړی دی. د امریکا خبریال ریچارډ گرین رپورت را کړی دی.
د کالیفورنیا گورنر کیون نیوسم وایي چې هغه به د خلکو او د هغوی د کورنۍ د غړو د حفاظت لپاره خپل ټول وس وکړي. هغه وایي چې د بشري اړخنه علاوه موږ د هغوی د جایدادونو په باب هم ډېرې اندېښنې لرو. د کالیفورنیا په ایالت کې تقریبا 130,000 خلک د سختو ځنګلي اورونو له کبله د خپل کورونو نه وتلي دي چې ډېرې د سونو ماند ولسوالۍ خلک دي. د کالیفورنیا گورنر دا هم وایي چې د امید لري چې د باد د زور د کمېدو سره به د اور د لمبو زور هم کم شي. 3,000 کسان د دغه سخت اور په وژلو کې برخه لري. په کالیفورنیا کې د ګیس او د برېښنایي وی کمپنۍ د هغه ایالت په شمال کې د 1,000,000 خلکو او دوکانونو برېښنا قطع کړې ده چې ځینو خلکو ته د دوا خدماتو د قطع کېدو نه لږ مخکې اطلاع ورکړ شوې وه. سوداګر او دوکانداران د برق په قطع کولو سخت په غوسه شوي او وایي چې دغه عمل دوی ته په زرګونو ډالر تاوان رسولی دی. او هم د دغو سیمو اوسیدونکو د هفتې په پای کې د برق په نه لرلو اعتراضونه کړي دي. مګر د برېښنا او د ګیس دغې کمپنۍ ویلي دي چې دوی دغه کار قصدن د دې لپاره کړی دی چې له دې نه ډار درلود چې د برق مزي به په راغورځېدل ونو راولویږي. د امکان بیخي زیات دی چې دغه اور لا پسې قوي شي. پروس کال د کالیفورنیا مقاماتو د هغه اور د لګېدلو ملامتي په دغې کمپنۍ اچولې وه چې پکې 50 تنه مړه شوي وو. او هم دغه د برېښنا او د ګیس دغه کمپنۍ د خلکو د میلیاردو ډالرو د جبران خسارې مطالبه کړې وه او د هغې په نتیجه کې دغې کمپنۍ افلاس اعلان کړ. د کالیفورنیا گورنر ښاغلی نیوسم وایي چې ایالت به د هغو خلکو او سوداګرو سره چې د برېښنا د قطع کېدو له کبله تاوان شوي 50 میلیونه ډالر مرسته هم کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 FM 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو توقع کیږي چې د آسیایي هیوادونو د مشرانو د عالي غونډې د اجنډا په سر کې به د چین د جنوبي سمندرګي او د آزاد تجارت موافقه مطرح وي. دغه عالي غونډه بل میاشت د تایلند په پایتخت بنکاک کې کیږي. د امریکا غا خبريال له بنکاک نه رپورت را لګلې ده.
ټاکل شوې ده چې د جنوبي شرقي اسیا د لسو غړو هیوادونو مشران د کال په پای کې د دغه ټولنې په عالي غونډه کې ګډون کوي چې د نومبر د میاشتې له 2 نیټې نه تر 4 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغه غونډه کې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی، د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی این، د چین صدر اعظم لی کوچی برخه اخلي. توقع ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریس او د بین المللي مالي وزیر صندوق اداري مدیره کریستا الینا جورګیوا به هم په دغه عالي غونډه کې برخه واخلي. د دغه عالي غونډې پورې مربوطه او غونډې د پنجشنبې په ورځ پیل کیږي. د دغه عالي غونډې د روانې دورې مشر تایلند هیله لري چې خپله دوره د سیمه ییز جامع اقتصادي انډیوالۍ یا RCEP سره ختمه کړي. د 2012 کال نه را پدې خو چین د بحر کاهل د سیمې هیوادونو انډیوالۍ ته ځواب ورک او امریکا ورنه وتله. نو په دې سره خبرې ګډې وډ شولې. د آسیان ټول لس هیوادونه او شپږ نور یعنی آسترالیا، چین، هند، جاپان، نیوزیلند او جنوبی کوریا د نړۍ 45% نفوس لري او د نړیوال مالی عاید دریمه برخه جوړوي. د هند او چین سره لا تر اوسه مارکیټ ته د لاسرسي په سر جنجال دی او د ایرو ایشا د ډلې مشر پیټر مومفورد نو ویل احتمال نه لري چې په عالي غونډه کې به د RCEP موافقه لاسلیک شي. مګر د زیاته کړه آسیان هیله لري لږ تر لږه به وکولی شي اعلان کړي چې اساسي پرمختګ شوی دی. د تایلند چولالونګ کورن په پونتون کې د آسیان د مطالعاتو د مرکز لپاره د عملی چارو مدیر سر پیټی سرسانګ نام وویل د 80% شیانو او خدمتونو د خاصو تعرفو په باره کې خبرې بشپړې شوې دي او دغه هیوادونه به د کال په آخر کې موافقه بشپړ کړي. مشرانو د تیر جون د میاشتې د آسیان په عالي غونډه کې وویل د چین د جنوبي سمندرګي لپاره به مسوده د کال په آخر کې د لوستلو لپاره تیاروي. د جنجالونو د حل لپاره مقررات وزه شوې دي چې چین د دغه بلاک د یو شمیر غړو هیوادونو سره د کب نیولو د سیمو او د سمندرګي د کاسو په سر سیالي کوله چې د تیلو او طبیعي ګاز په لحاظ غني دي. پیټی هیله لري د آسیان ټولنه به اعلان وکړي چې د عالي غونډې په وخت کې به د لومړي لوستلو لپاره مسوده تیاروي او چین ناوخته یو څو شکایتونه وکړل. دوولې زه د خبر توقع لرم. له دواړو خواو نه ځینې ښې نښې نښانې څرګندې شوې دي. دغه بلاک په وروستي عالي غونډه کې د هند بحر کاهل په باره کې د آسیان پالیسي غوره کړه چې هدف ورنه په هند بحر کاهل باندې رول ولري. په داسې حال کې چې د چین او امریکا په ایستلو باندې ټینګار کوي چې د هر یوې خوا په مدار کې واقع شي. پراپات وویل زه فکر کوم دغه سند به لوی قدرتونه د مشکل سره مخامخ کړي او په عمل کې به دوی دا د سیمه ییزو وصولو په حیث ومني او آسیان ته به اجازه ورکړي چې مهم رول ولوبوي. د نومبر د میاشتې په عالي غونډه کې د آسیان وظیفه دا ده چې نور لوی قدرتونه قانع کړي چې دغه سند ومني. دا به وکتل شي چې دوی به دا چانس ولري چې خپله مسأله به د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ته په خپل وړاندې کې یا نه. نه به په بینکاک کې د امریکا سفارت، نه به د تایلند د بهرنیو چارو وزارت چې دغه غونډه جوړوي په دې باره کې تبصره وکړي چې دی به په دغه غونډه کې برخه واخلي یا نه. پراپات ویل چې د ټرمپ دغه غونډه کې د برخې نه اخیستلو انتخاب وکړي نو دا به چین نور زړور کړي چې په دغه سیمه باندې خپله اراده څرګند کړي. په داسې حال کې چې مونفورد ویلې د ده نه موجودیت په توقعاتو کې لا پخوا یو فکټر دی او بیا هم دا په سیمه کې د ځینو هیوادونو نظر تقویه کوي چې د امریکا دغه اداره په جنوب ختیځ آسیا کې کمه دخیله ده.
درنو اوریدونکو د آشنا رادیو دویمه سهارنی خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. د افغانستان په وخت ماخام په 2 بجو بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغه تاسو په لوی خدای سپارو او رازمو.